دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل در تخرا غلاس پم. په خبرونه کې د ځن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سنتري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د لاریون ګډونوال ول. عوامي ورکرز ګوند پر حکومت غږ کړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د زنداني پاکستانیانو قانوني مرسته دې وکړي او اروپایي ټولنه ښایي نن په سرمشریزه کې له آرمنیا سره د همکارۍ موافقه وکړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال په نښه کول ول چې د محلي پولیسو د یوه قومندان د ګوښه کولو ضد یې احتجاج کاوه. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ یوه مشر عبدالجمیل تندر د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل ځانمرګی بریدګر د امنیتي اقداماتو له کبله په لاریون کې په حملې کولو ونه توانید، خو وروسته یې د قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته چاودنه وکړه. ځانمرګي بریدګر غوښتل چې په لاریون کې حمله وکړي خو د امنیتي اقداماتو له کبله ونه توانید. ماسپښین شاوخوا یوه بجه چې مظاهره کوونکي د شیخ اکرم کور ته ولاړل او هلته تر ډوډۍ خوړلو وروسته چې بهر ووتل نو بریدګر چاودنه وکړه. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په پرونی حمله کې 8 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي چې ټول ملکیان دي. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې. عوامي ورکرز ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په بهر هیوادونو کې کارکوونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو تیره ورځ په پیښور کې غونډه وکړه چې په کې بالخصوص په خلیجي هیوادونو کې د کارکوونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو او هلته د زندانیانو په اړه بحث وشو. د ګوند مشر فانوس ګجر تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په زرګونه پاکستانیان په خلیجي هیوادونو کې بندیان دي.
هلته پاکستانی محنت کشی هغې ته ډېرې زیاتې مسئلې یو خو په زرګونو خلک په جیل کې او ایس تپوس پاکستان طرف نه نشته، د امبیسو طرف نه هم نشته، بالکل یو امبیسي د مزدور تپوس نه کوي. بل د کمنو سره او در بابانو سره د محنت کشو ډېرې زیاتې پیسې انښتي دي.
عوامي ورکرز ګوند د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په خپلو سفارتونو کې د کارکوونکو او مزدورانو د مرستو لپاره څانګې پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له بګرام هوایي اډې سره نږدې په چاودنه کې درې جارجیایي سرتیري ژوبل شوي دي. د ناټو یو وان ټام ګریسبک تیر مازیګر وویل وسلوالو چوونکي مواد په یو موټرسایکل کې ایښې ول او کله چې د نړیوالو ځواکونو ګاډۍ تیرېده نو چاودنه وشوه. د زیاته کړه چې د ژوبلو جارجیایي سرتیرو روغتیایي حالت ښه دی. د جارجیا د دفاع وزارت د پیښې پخلی کړی دی. جارجیا دا مهال په افغانستان کې 878 سرتیر لري چې د ناټو په مشرۍ د شاوخوا 13,500 سرتیرو د ماموریت په چوکاټ کې کار کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د غزنی چارواکي وایي یو شمیر طالب وسلوال تیره شپه د ښار پر امنیتي پوستو د برید پر وخت د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي او ژوبل دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري بیګام مشال راډیو ته ویل د وژل شوي او ژوبلو وسلوالو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د ویل امنیتي ځواکونو وسلوال په شاتم بولي. افغان ځواکونو روانه اونۍ د غزنی په دیک او ځنو نورو ولسوالیو کې عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د بیګانۍ چاودنې په اړه لاڅه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې او د ختیځ شپږو ملګرو هیوادونو مشران نن په برسلز کې غونډه کوي چې موخه یې د ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي. د نننۍ سرمشریزې مهمه برخه ښایي له آرمنیا سره د اروپایي ټولنې د زیاتو همکاریو توافق وي. البته په دې موافقه کې له نورو هیوادونو لکه جارجیا، مالدووا او اوکراین سره د آزاد تجارت برخه نشته. د نورو هیوادونو په څیر آرمنیا هم په تیرو وختونو کې له اروپایي ټولنې سره د همکاریو پر موافقې خبرې کړې دي، خو د هغه هیواد ولسمشر سیرج سارکیسیان په 2013 زیږیز کال کې د روسیې د فشار له کبله له موافقې څخه ووت او وروسته یې د مسکو په مشرۍ د اورو آسیایي اقتصادي ټولنې پر توافق لاسلیک وکړ. اروپایي ټولنې د ختیځ له هیوادونو سره د همکاریو پروګرام په 2009 زیږیز کال کې پیل کړ چې موخه یې د ختیځې اروپا او جنوبي قفقاز له شپږو هیوادونو سره د اقتصاد دی همکاری او ژورتیا او د اروپایي ارزښتونو دودول دي. ایران وای په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې خزینه وزن پورته کوونکو ته د ګډون اجازه ورکوي. د ایران د وزن پورته کوونکو لوبغاړو فیډریشن مشر علي مرادی تیر مازیګر وویل دوی په فیډریشن کې د خزو کمیټې جوړه کړي او دوی با صلاحیت خزینه لوبغاړي لري. د ویل دا خځې د سړیو په څیر وړتیاوې لري او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د مسلمانو لوبغاړو په ځانګړو جامو کې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د وزن پورته کوونکو پخوانی دود موجود دی او سړی وی روانه پیړۍ په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو و میډالونه ګټلي دي. د وزن پورته کوونکو نړیوال فیډریشن د دې خبر هرکلی کړی دی. او کوسوو د خپل گاونډي البانیا د خپلواکۍ پر ورځ عامه رخصتي اعلان کړې ده. د کوسوو حکومت تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي وزیر اعظم راموش هرادینا یې د البانیا د تاریخ او کلتوري ارزښتونو او ټولنیزو دودونو ته د درناوي په خاطر د نومبر 28مه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کوسوو لپاره هم عامه چوټي اعلانوي. د نوموړي دا اقدام ښایي له سربیا سره د کوسوو وار له مخه تعلقات خراب کړي. کوسوو په 2008 زیږیز کال کې په یو اړخیزه توګه خپلواکي اعلان کړې وه. بلغراد پر البانیا او کوسوو تور پورې کوي چې د لوی البانیا د جوړولو هڅه کوي خو دواړه هیوادونه دا ادعا ردوي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي بریدګر هدف د یوه قومندان په ملاتړ د لاریون کوونکو په نښه کول ول. پاکستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان له لوري د بریدونو مخنیوي لپاره د همکاریو بیان ستایلی دی. عوامي ورکرز ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په خلیجي هیوادونو کې پاکستاني کارکوونکو ته قانوني اسانتیاوې ورکړي.
2015 کې 900,000 خلک چې دي چالتا اورسېدل ای سر کاغذونه پوره نو خلیج ملکونو کې.
په پیښور کې د آب هوا بدلون په اړه درې ورځنۍ غونډه روانه ده.
کله باران ضرورت نه وي نو هغه ټیم کې ډیر کیږي چې کله ضرورت وي نو هغه ټیم کې نه کیږي.
ورسره به تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خبرې کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال ول چې د خیوې ولسوالۍ د محلي پولیسو د لری شوي قومندان په ملاتړ ورغونډ شوي ول. تیره ورځ د قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته په ځانمرګي برید کې 8 کسان ووژل او 10 ژوبل شول. د حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې. د مشال راډیو همکار شاه محمود شینوارې معلومات راکوي.
د ننګرهار امنیتي مسولین وایي د پنځمې پورز د خوې ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځانوژن کې برید هدف هغه لارین کوونکي وو چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړه شوې وه. دغه مظاهره چې مشري د خوې ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوې وه او په خبره یې شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځانوژن کې بریدګر موخه لارین کوونکي وو چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کورمخې ته په لارین کوونکو کې بری تر سره کړي.
انتحاری می خواسته که در بین امی مردم انتحار بکنه.
په سیمه کې یو عینی شهید چنی غوښتل نومې واخیستل شي. ویل چې بریت کوونکي په موټرسایکل سپور او د شیخ اکرم کورمخې ته د لارین کوونکو من ته ننوت او ځان ته چاودنه ورکړه.
زه چې دې دغه ته ورورسېدم یو دراشه چې بیرته راوګرځېدو ډېر سخت زخمیان پراته وو. زه د پایان نه د کور نه تقریبا داسې چې ډېر وخت به کېده 15 دقیقې مې نه وې تېرې شوې. موټر مې په دغه ځای ولاړو چې زه وتم بس یو درز وشو.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوي او 10 تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنیمو بجو.
پاکستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ورستیو څرګندونو هرکلی کړی دی چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات کوي چې پاکستان په نښه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن د دوشنبې پر ورځ ویلي ول چې پاکستان دې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د توغندیو ویشتو پر ځای خپله ستونزه له دوی سره شریکه کړي. پوښتنه دا ده چې که داسې همکاري کیږي نو دا دواړو هیوادونو پر اړیکو به څه اغیز وکړي. بوریوال کاکړی جواب راکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن پاکستان ته وړاندیز کړی چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د توغندیو ویشتلو پر ځای دې خپلې امنیتي اندېښنې له دوی سره شریکې کړي، د کوم چې پاکستان هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سرحدي سیمو په ځانګړې توګه کونړ ولایت خلکو په وار وار ویلي چې د پاکستان لخوا د دوی پر کلیو توغندي ویشتل کېږي چې دوی بې کوره کړی دی. پاکستان دریز لري چې له دې سیمو څخه یا د سرحدي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره کیږي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستاني پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ترمنځ داسې همکاري رامنځته سي نو دا به نه یوازې په دې سیمه کې د قراری سبب سي بلکې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به هم شوالې راولي.
افغانستان دې دا غوښتل فائدہ کې دا د پاکستان په فائدہ کې دا چې چیرې دې باندې دا چې عمل درآمد وشو نو د ترابط تعلقاتو کې به تری راځي د علاقې چې کوم کشیدګي دا کوم بشګردي دا هغه کې به کمې راولي.
په کابل کې میش د امنیتي چارو کارپو او په خوانی افغان جنرال واحد طاقت وای ک دا سی وسی نو ګټه به ولري، خو د پوینا پاکستان به په افغانستان کې للاسوهنی پر شان سي.
پاکستان بیا به هم توغندي ولي دا ټول هغه څه دي چې پاکستان په شکل د اشکالو بهاني کې او نغواړي په خوا کې یو آزاد خپلواک په ولاړ او مترقي قوي افغانستان ولري. همدارنګه دوی د هند سره د کشمیر لانجه لري، په افغانستان سره د ډیورنډ په کرښه باندې او هغه کرښه باندې افغان تارونه ډیورنډ کرښه دواړو خواته
دا په داسې حال کې ده چې امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل خاوره دی د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. پاکستان که څه هم پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو منظم پټنځایونه ردوي، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې خپل ممکنه رول لوبولو ته تیار دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وز موږ وب پاڼې ته چې ورشئ نو هلته ویډیوګانې هم موجودې دي، تازه ویډیوګانې هم شته دي، او د رپورټونو ترڅنګ دا د شننو او تبصرو په برخه کې هم چې کوم مطالب موږ خپرو عمل ته در سره شریکو. عوامي ورکرز ګوند له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زندانی شویو کارګرانو او مزدورانو قانوني مرسته دی وکړي او په خپلو سفارتونو کې د هغوی د ستونزو د هواري څانګې پرانیزي. د دې ګوند مشرانو تیر ورځ په پیښور کې وغونډه وکړه چې پکې د مدني فعالانو ترڅنګ هغو پاکستانی وګړو هم ګډون وکړ چې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي یا هلته زندانی شوي دي. خالد خان د غونډې حال راکوي.
دا عوامی ورکر پارٹی لخوا جوړ دغه سیمینار کې د پاکستان حکومت نوښتنه شو د بارانی هیوادونو زندانونو کې بند مزدورانو خوشی کې دوه پاره دي قانوني مرستي وکړي او کوم مزدورانو چې پیسې بند وي د هغوی د پاره دي په سفارتي توګه आवाज هم اوچت کړي. په دغه سیمینار کې د مدني ټولنو غړو، قانون پوها او سیاستوالو نه پرته بارانی هیوادونو کې په خصوصي توګه خلیج ملکونو کې کارکونکو پاکستانیانو هم ګډون وکړو. دا عوامی ورکر پارٹی مرکزی صدر فانوس گجر اوال چې په زورګونو پاکستانیان او بیا په خصوصي توګه پښتانه بارني هیوادونو جیلونو کې بندیوان دي او په کار دا چې دوی ته قانوني اسانتیاګانې ورکولو سره سره د پاکستان حکومت دوی د خپل ملک زندانونو ته شفټ کړي.
هلته پاکستانی مهنت کشي هغه ته ډېرې زیاتې مسلې یو په زورګونو خلک په جیل کې او ایست پوس پاکستان طرف نشه د امبیسو طرف نوم نشه بالکل یو امبیسی مزدور تپوس نه کوي. بل د کمنو سره او در بابانو سره د مهنت کشو ډېرې زیاتې پیسې انختی دي.
دغه شان میرمن اسمت شاه جهان اول چې دا بد مرغه پاکستان د بارانی هیوادونو کې مزدورانو لپاره هیڅ پالیسی نه دا جوړه کړې او په کار دا چې د عراق او کویت جنگ کې متاثر خلکو یا نن سبا په سعودي عرب یا نور خلیجی هیوادونو کې دا پاکستان مزدورانو سره आवाज اوچت کړي
او دی چې کوم نظام جوړ کړي دی چې پروموټرز دي ویزا ایجنټس دي هغه د خلکو نه شپک شپک لس لس لکه روپۍ خلی خلک بيزي چیلې د غزو کالی خرڅي اول تزي او ال تکي تقریبا 2015 کې 9 لک خلک چدي چالتا اور سید لای سر کا غزو نه پورا نو خلیج ملکونو کې او بیا غي هغه ډیپورت شو هغه پیسې دا غي ضایع شوه. نو ایس بندوبست نشته ریاستي تور
باجوړ ایجنسی یو اوسیدونکی ګل نبی خان چې د امان په زندان کې درې کاله بند تیر کړی و مشال ریډیو ته وویل چې بارني هیوادونو کې په زرګونو پاکستانیان په یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
بېګناه زمونږ تقریبا پاکستان اوه سوه پاکستانی قیدیان هلته دي چې هغه خیبر پختونخوا د پنجاب د هر ضلع سره تعلق ساتي. چې داسې خلک چې د یو نه معمولي کومه غلطي شوي د هغې سره لس کسان نور نیولي، نه ته تپوس شته، نه علاج شته، نه خوراک ورکوي، نه کلي لپاره ټلیفون ورکوي.
دا سیمینار په پای کې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه شوه چې سعودي عرب او نور خلیج هیوادونو کې د خارجانو سره چې کوم بد سلوک کیږي د هغې دې نوټس واخیستی شي او پاکستان حکومت دې زر تر زره د لیبر مایګریشن پالیسي جوړه کړي او په دغه هیوادونو کې د خپل سفارتخانو کې دې د مزدورانو لپاره خصوصي لیبر ډیسک هم جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په زرعي پوهنتون کې د آب هوا بدلون پر موضوع درې ورځنۍ غونډه نن هم روانه ده چې پکې د صنعتي پرمختګ پر نړیوالې آب هوا او د تودوخې پر درجې د اغیز په اړه بحث کیږي. څېړونکو تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د کارخانو جوړول هم شامل دي، نو ځکه حکومت باید د کارخانو پر چاپیریال بد اغیز ته په پام پرمختیایي کارونه پر مخ یوسي. شبیر احمد جان له پېښور حال راکوي.
دغه د روزنی پروګرام کې برخه اخیستونکو پوهانو ویناوه چې وړاندنه د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د صنعتي پرمختګ او ماشینونو زیات استعمال له وجې په موسم ډیر بد اغیز غورځېدلې دي، او همدغه وجه ده چې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې په موسمونو کې غټ بدلون لیدل کیږي. ډاکټر جورامان چې د موسمیاتو د بدلون په یو پروجیکټ کې د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یا یو ایس آی ډی سره کار کوي، مشال لیډو ته وایي
د موسمیاتي تبدیلی چې کوم ده د خاص لنک تا د انډستریلایزیشن سره، یعنی چې کومه ترقی نی په ټوله دنیا کې روانه ده او کم فیکټرانی او کم تیزی سره ډیولپمنٹ کار روان دی، نو د اغې نه چې کم کاربن او کاربن سره ریلیټډ چې کم گیسز دی هغه خارجیږي او هغه زمنګ انوایرمنٹ تبدیلی موسم کې تبدیلی دا سره روانه ده چې کله باران ضرورت نه وي نو هغه ټیم کې ډیر کیږي، چې کله ضرورت وي نو هغه ټیم کې نه کیږي.
اګریکلچر پوهنتون کې د موسمیاتو بدلون څانګې مشر ډاکټر اکمل وای چې خیبر پختونخوا دغه بدلون لپاره په صحیح توګه چمتو نه ده.
په خو به په اکتوبر کې خلکو کمبلې واچولې او خلکو بغنم کړل، اوس هغه موسم چې بدلیږي نو هغه نم اکتوبر نه ورو ورو ستل تل نومبر تر هغه نومبر نو سرست زیزي اوس په نومبر اخر تر هغه او دا به کېدی شي دسمبر تم لاړ شي چې خلک به کری. زمونږ په خیبر پختونخوا کې د دې چې کندې حالاتو مقابله د پاره دوه غټه مسلې دي. یو زمونږه اقتصادي حالت دومره تکړه نه دی چې مونږ د دې مخنیوي وکړې شو. په 2030 او 40 کې زمونګه د اوبو یو غټه شروع جوړیږي.
ډاکټر باسط چې په یاد موضوع باندې PhD کوي وای چې په ډېره دوی ډېر سړنه کول شي او دوی د موسمي بدلون دغه ننګونه ته تیارې دي هم شي.
مونږ ته خپل ریسورسز پکار دي، زمونږ خپل سنټرز پکار دي او بیا هغه ریسرچ کوم دي هغه مونږ خپل چې کوم واکدار دي او کوم فارمینګ کمیونټیز هغه دا ریسرچ ورسیږي. اوس بیسیک خبره ده چې هغه سپورټ مونږ ته حکومت راکړي.
دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو کارپوهان ویناوه چې پاکستان کې روان د چین او پاکستان ترمنځ د جکم اقتصادي راهداري منصوبه ده، نیو خو کدا په دې ملک کې د معاشي پرمختګ او د روزګار په حواله سره یو غوره پروژه ده، خو بل خو په ماحول او په موسم باندې ما د دې بد اغیز وي ځکه چې دې کې به یو شمېر کارخانې لګول کیږي او دلته به کار پیلوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان د لوی لارو د انتظام اداره وای په هغه هیواد کې 80% ترافیکی پیخې د ډرایورانو د غلطیو له کبله کیږي. د دې ادارې یو چارواکی احمد سعید تیر ورځ په پیښور کې د ترافیکی قوانینو په اړه تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی د اګاهۍ د پروګرام له لارې ډرایوران روزي چې پر سړکونو او لویو لارو حادثې کمې کړي. غلام غوث له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې هر ورځ او ستن څومره خلک پر لویو لارو په پیښو کې مري.
دلته زمونږ درته مقصد هم دغه دی چې مونږ د مونږ خپل عوام الناس د مونږ ایجوکیټ کړو. مونږ ته به د ټرافیک د قوانینو څنګه پته ولګي چې زمونږ ژوندونه محفوظ شي. مونږ په سړک باندې ډېرې قیمتي ژوندونه بیلو، لکه د ورځې زمونږ په روډ باندې حادثات چې کوم کیږي په دې کې کم از کم پینزلس کسان دا مونگا روزانہ بیلو پدے کے ڈیر پلوران بھی پدے کے ڈیر بچی ہوئی ڈیر معشمان پکے یتیمانان شی ددے ٹول مہمون مقصد دادے چھ مونگا دے عوام و تدا شعور ورکو چھ مونگ بروٹ سنگ استعمال ہو مونگ بر ڈرائیونگ سنگ کو باقاعدہ اڈو تزو منگا دا ڈرائیور سر میٹنگ کو منگا اگوئی سرا ایجوکیشن پروگرام کو منگا ایون اسکولس تزو منگا چنگ چیز چکم دی دا ڈرائیوران ٹول لا ونڈو پدے چنگ چو اڈو کی دلم ایجوکیشن ورک او چتا سو بسنګ ڈرائیونگ کوي
او بل قدم وې چې دا کم کسان بری او بیا د دې د شوتا شو انالیسس بکړې وي
جی جی
خپل پته د ټریفیک د قوانینو پته نه کا پنګاړو کې ځاړه ګاډي استعمالي ګاډي زیات فټ نه او عامل یې سړي
87% زمونږ کم کیږي حادثات پدې کې د انساني غلطي ده بالکل د ډرایوراوند وځي کې به احتیاطي دوځي کې یا ځاده چې ایکسپرت ډرایور نه د دې نه علاوه دینو هغه میکانیکل
د پېښور کې مو د پاکستان د لویو لارو د ټرافیکی نظام له یو مشر سره د غلام غوث مرکه اوریده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د بنگلاديش حکومت وايي له میانمار سره په ګډه د روهینجا کډوالو د ستنولو بهیر پیلوي. دا لکونه کډوال به په خپلو کلیو کورونو ته پر داسې حال ستنیږي چې د دې بحران له کبله پر میانمار نړیوال فشار زیات شوی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلادیش د بهرنیو چارو له وزیر اے ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنیږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې له مخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په درې اونیو کې یو کاری ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلادیش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلادیش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنگ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویل چې دا د بنگلادیش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگټن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل په دې اړه وړ مورز د واشنگټن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
او د احمد تکل دی رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پاتې ورسیده. اوس تاسو کولای شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو لوی او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته هم را سره شریکولای شئ او پر ټلیفون او په اسکایپ یې هم را سره شریکولای شئ. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 22 11 40 25 0000 22 11 40 25 0000 22 11 40 25 0000 22 یولس چلیریشت سلور سوا و پینزه
او که غواله دخپل کور لطلیفون پا وریاتو گا تلیفونو کلی نشمیری لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دوا دوا سفر دری دری
او که انترنت لره نو کولیشه من سر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ کلی
پتای دا مشال راڈیو
مشال راډیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او زه چې فیسبوک ته ورغلم نو په فیسبوک کې میراج باقر وزیر لیکلی دی چې له شمالي وزیرستان څخه د خوشحالي خبر ده چې په میرالی کالج کې کلاسونه شروع شول سبقونه شروع شول دا د ضربیازب عملیاتو راهیسې تړل شوی ول او په دې باندې ټول زده کوونکي چې دي هغه خوشحاله دي جاوید مسید ستون زراته لیکلی خبر نه دی لیکلی دی وی په جنوبی وزیرستان کې تر اوسه پورې د ټلیفون او موبایل فون اسانتیاوی نشته وی په ژمی کې د کور او کلی له خبرونو نه خبرېږو دی وایي چې زه په آنلاین کې اوسم روزی بابت نظام خیل لیکلی چې په زابل کې ترافیکي پیښه شوې ده شپاړس کسان پکې ژوبل شوي دي درویش لیکلی دی چې وچ تنګي ننګرهار کې د شپې اریبا او ایم ټی این شبکې چې دي د موبایل ټلیفون هغه کار نه کوي نور خلکو هم راته دغه لیکلی دي نجیب الله خان شینواری لیکلی دي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ننګرهار د وسلوالو او د ناټو ځواکونو ترمنځ جنگ روان دی نښتې روانې دي ډیرو کسانو د خوست په باره کې لیکلی دي چې هلته نن د باران امکان دی د شکیل ناز په غږ سندره درته درخبرو
خیال سب داستا پچس کی رو ترشی سب خیال سب داستا پچس کی رو ترشی
مشال راډیو ته وګیاست او تاسو ته معلومه ده چې په سلام پښتونخوا خبرونه کې زه در سره د روغتیا په اړه د ساينس په اړه د ټکنالوژي په اړه او ځینې نور خبرونه هم شریکوم نو د نن ورځې لومړی خبر دا دی چې د برتانیې میډیکل ژورنال د کافی په اړه باندې څېړنه کړې ده بلکې د پخوانیو څېړنو په تړاوي هغوی څېړنو ته کتنه کړې ده او بیا یې ارزونه کړې ده نو دا یې معلوم کړی دي چې که د ورځې سړی دوه درې پیالې کافي وڅکي نو له یو شمېر ناروغیو څخه ځان ژغورلی شي پخوا داسې ویل کېدل چې ډېره کافي څکل چې دي هغه تاوان رسوي خو دې څېړنې دا ښودلې ده پخوانیو څېړنو دا ویل چې د کافي څکل چې دی هغه زیګر ته او د ځینو سرطانونو لامل ګرځېدای شي، ورسره د فالج حمله لامل هم ګرځېدای شي. خو د چیډونکو د ساوت هامپټن په هنتون د چیډونکو چې کار وکړ او معلومات راغونډ کړل په خپل چیډونکو، نو دا ورته معلومه شوې ده چې د کافی سکل د زیګر لناروغي سره یا د کانسر یا د سرطانونو سره او یا هم له فالج سره تړاو نه لري. البته دای په کې ویل دي چې د حمل پر وخت خځې چې دي هغه زیاته کافی باید ونسکي. د په ساوت هامپټن پونتون د چیډونکو دا هم ویل دي چې د دې مطلب دا نه دی چې وس چیړنی و خو دنو سړی دی هغه خلک چې کافی په خوانس کلن و هغه د کافی سکل شروع کی. د چیړونکو 200 په خوانی چیړنی راخستی دي، هغه کتل دي، هغه مشاهداتي چیړنی وي په داغو معلومات راغونډ کړي دي او پاغه کې د کافی د اثرات پر روغتیا باندې د انسان د دې راغونډولو سره بیا نوې چیړنه کړي ده. ماډریټ کافی سکل یا په یو نورمال عادي مقدار کې کافی سکل چې دي هغه صحت لپاره ښه دي. ل درې نه تر څلورو پیالو پورې د ورځې سړی سکلی شي. البته حامله ښځې چې دي هغه زیاتې نشي سکلی. په دې څېړنه کې دا هم راغلی دي چې په یو کافی پیاله کې چې تقریبا 200 ملي لیټره یا 250 ملي لیټره کافی پکې، په هغه کې 140 ملي ګرامه کیفین وي. اکمې کافی ګانې چې تیاری خرڅیږي هغه په پوډري شکل کې، په هغه کې 100 ملي ګرامه وي. په یو پیاله چای کې 50 ملي ګرامه کیفین وي او په یو ګلاس کوکا کولا کې 40 ملي ګرامه وي. چیړونکو البته دا ویلي دي چې که څوک غواړي چې صحتمند واوسي او کافی سکل غواړي، نو دوی دې بیا داسې کوي چې پکې بوره یا چینی دې نه اچي، شوده دې پکې نه اچي او یا هغه یو ډول کریم خرڅیږي ملایی ده یا پیروی دی هغه دې پکې نه اچي یا دې ورسره چې شیخوري نه بل، نو په هغه صورت کې دا صحتمند او ښه ثابت دی شي. ورسره دوی دا هم وایي چې په نهاره ګیډه باندې کافی سکل نه دی پکار. نو دا د کافی په اړه باندې یو څېړنه وه. که تاسو کافی نس کوئ نو کولای شئ چې شین چای وسکئ یا تور چای وسکئ، البته زیات نه. د کرن خان په غږ درته غزل نشرو.
ظلم هاغ گران کوي پما صرفا دے دهر ظلم هاغ گران کوي خوچه سوا پټی تو سترګو پیار مان کوي پما صرفا دے دهر ظلم هاغ گران کوي سواپو سترگو پیار مان کوي صرف دے دا ہر ظلم ہاغ گران کری
کو تازه خبر دا دی چې د پیښور په حیات آباد کې چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ ژوبلې خبرونه هم را روان دي. شبیر احمد جان له پیښور را سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر که لږ معلومات راته راکړې تاسو د چارواکو سره یا د ژغورنې د مرستندوی ادارې له چارواکو سره خبرې کړې دي څه درته ویل څه شوي دي؟
ډېر روان امیر بالکل دا لږ شي بلوان دی دغه د حیات آباد کوم ژغورنې جماعت یا تاتاره پارک دغه چې کوم د رسکیون ام پی پی سرکاري امدادي ادارې د هغې له وینا تر مخه دغه وایي که د پولیسو افسرو چې ایډیشن جی اشرف نور نومولي هغوی نوم ښایي هغه دفتر ته د کور نه روان و د هغه په دغې ګاډي باندې ځانمرګي برید شوی دی. اول یې کردې دمله چونکې پولیس دغه وایي که سیمو په جوړو کې هغه سره له خبره کړې چې اثر نوی شوی چې پولیس اچودنې نامیت په اړه سوی خو د رسکیون ام پی پی چې کوم ایدي ذرایع دي سرکاري امدادي اداره ده او چې تر دې دمه دی کې د یو کس مرګ د مرګ اټکا ده او څلور کسان نور ژوبل دي. چې دلته کې د دوی ایمبولنس امدادي ټیمونه هم ولاړ دي، دغه شان نور هم راغلي دي. پولیسو سیمو وخت کې اغېست سره نور معلومات دي ترلاسه کړي هم سره شریک کړي او دغه سیمه البته زه وایم چې سوره د وړاندې هم په پېښور کې د امنیت ټیم د امنیت پورته کړی شو او د پېښور په کمپاج کې د پولیسو مشر د هغه بیا د هم دغه ویلي چې پېښور کې ډېر چاپېره چې امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي، ځکه چې د هغوی د وینا داسې اطلاعات دي چې پېښور کې په کومه خبر په کوم پوهه کومه سیمه کې سرکاري ودانو کې سرکاري خلکو باندې بریدونه کېدلی شي. نو سیمه
شبیر
ګامونه پورته کړي شو او دغه پېښه مخته شوې دي.
شبیر تر اوسه پورې چې تاسو ماته څه ویل هغه داسې دي چې د پېښور په حیات آباد کې د زرغون جماعت دی کنه، د دې سره د تاتره پارک او زرغون جماعت د دې
ځکه
ښه دې سره نږدې یو چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې معلومات نشته چې د دې چاودنې نوعیت څه دی، یعنی ځانمرګې بریدو که مخکې نه بم ایښودل شوی و. او تاسو ماته دا وویل چې د پولیسو یو لوړپوړی افسر اشرف نور له کوره کار ته روانو په موټر کې چې د ده په قافلې باندې دا حمله شوې ده او د ژغورنې ادارې ځینو کسانو تاسو ته ویلي دي چې د مرستندویه ادارې یو یو دوه دوه د دې چارواکو او کارکوونکو تاسو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې دوی د یو کس د مرګ اطلاع لري په دغه پیښه کې او هلته ټیمونه رسیدلي دي مرستندویه کارونه کوي امبولانسونه هم رسیدلي دي. همدغسې خبره تاسو وکړه
لن کوم دغه معلوماتي تر څو ورسې نه سم تر لاسه کړم دغه معلومات د کوم سرکاري امدادي ادارې درې څلور منټو کې دغه وایان هغه نن تر اخره
سم د ډیره زیاته مننه شبیر جان چې نور معلومات تاسو سره تر لاسه شي هغه مرابې تر سره وکي موږ به د اوریدونکو سره شریک کړو. اوریدونکو د پېښور په حیات آباد کې چاودنه شوې ده چې پکې تر اوسه پورې د یو کس د مرګ اطلاع ده او د ریسکیو یو یو دوه دوه چې ژغورنې او مرستندویه اداره ده د دې چارواکو د مشال رادیو خبریال ته ویلي دي چې دغه پیښه چې ده د نن سهار هغه مهال شوې ده لږه شیبه مخکې چې د پولیسو یو لوړپوړی مشر اشرف نور له کوره د کار دفتر لوري ته روان و په ګاډي باندې دا چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دې چاودنې نوعیت څه و، مخکې نه خښ کړل شوی به مو که ځانمرګې برید دی. په دې اړه چې څومره معلومات موږ ته را رسېږي موږ به له تاسو سره شریک کړو. اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی، ستړي مشي.
ستړي مشي پامیر سایل صاحب، سلامونه مې قبول.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی صاحب او سیمه
پیام نظام خیل مده جنوبی پښتونخوا ستاسو په خوانه اوریدونکو
په خیر راغلی. نظام خیل صاحب څه خبر مو راوړی دی؟
دلته کې خدا د موسم سړې دوه دلته د سری ناروغي خبره شوې ده مين
په کوم ځکه خبره شوې خاص
د سری ناروغي دلته ته باندې دوم شومان چې دغه مثال خپل ژوند لاس ور کړی دم
ښه
او د سری صد ناروغي شته د باره کې تیر ورځ مونږ هغه د پولیو ټیم نه وغوښتو نو ترالو بیا د غشتنی شبه د غمشمنو تمثال ور ولګولې نو بیا د تنزو کولو لپاره به ان شاء الله بیا د غمشمن سی وی د سری په خېبی و د موسم په سړیدو د غسرې سراسي بیا نو ډیر زیات اثر کوي په مخاش ټکو په مشمنو باندې نو د غدو مشمن سی او تیر ورځ دو مشمن سی و د وجل هم په دې علاقه کې
خا نظام خیل صاحب زله تاسو بخنه غواړم چې ډیر انتظار مو در باندې وېست کنه خو تاسو به په وجه باندې پوه شوي که نه خو درته ووایه تاسو جنوبي پښتونخوا یاده کړه خاص شری په کوم ځای کې خپور شوی دی په کوم ښار کې په کومه سیمه
خاص شری په کلاس دا د کلاسی پلا علاقه ده خو داسې لږ فاصله لري له کلاس پلا سره مربوطه ده علاقه
صحیح او بیا سمدستي روغتیایي ټیمونه هم درغلي دي هلته واکسینونه کړي دي چې
روغتیایي ټیمونه موږ راوغوښتو دلته کې سي هغه د سر رښتینې ماشومان ته ور ولګوي پامیر صاحب یو بل خبر هم را سره د ستاسو پرېږدي باندې خو مونږ نه درویدلی هغه هم یو خبر ده سیم تر نږدې ده هغه دا ده چې دغه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ سر د عمرخیلو په کلي کې تیره ورځ په یوه جماعت یا مدرسه باندې د امریکایي ځواکونو او افغان ځواکونو بمباري کړې ده چې په هغه پیښه کې تقریبا 15 شاوخوا هغه شاګردان چې و هغه وژل شوي یا شهیدان شوي وو نو هغې خبر سي وو دا غمناک خبر ده زموږ په سیمه کې نو خو هغه خبر شته په راډیو باندې ما نه درویدل
سمه ده نظام خیل صاحب چې دا خبر راغلی وی مونږ ته موږ به ضرور نشر کړی وی ځکه د دې نه مخکې هم چې بهرنیو ځواکونو یا افغان ځواکونو په عملیات کړي
سمیز کومې رسنۍ چې دغو دا خبر نشر کړی دی خو کومې نړیوالې رسنۍ شته چې مشال راډیو ازادي یا ډیو امریکا غږ آشنا راډیو دوه مسلمانه دا اورېدل
زبې په خپل وګورم هلته زموږ خبریال شتم دی په مغې سیمه کې د مشال راډیو همکار دی ډیره زیاته مننه چې را سره مرابطه وکړه زه به د دې خبر د کروالی په باره کې ضرور معلومات وکړم په خپله هم له خپلو خبریالانو سره به رابطه وکړو او پته به یې ولګوو که دا خبر راغلی وی نو په میدان وردګو کې د مشال راډیو همکار شته دی هغه به ضرور په هر صورت باندې باید موږ ته معلومات راکړي وي زب البته مننه چې را سره معلومات شریک کړل د ویل چې په کلا سیف الله کې د شری ناروغي خبره شوې ده او بیا دوی ټیمونه ورغوښتي دي غوي واکسین هم کړي دي دوه ماشومان دی وي د دې ناروغي له کبله مړه شوي دي او بل تازه خبر چې دی هغه چې لکه شی به مخکې مې تاسو ته درکه هغه دا دی چې په پېښور کې په حیات آباد کې چاودنه شوې ده تر اوسه پورې معلوم نه دی چې دا ځانمرګې برید وو کنا خخ کړل شوی به مو ریموټ کنټرول به مو خو دا چاودنه چې دا هغه وخت شوې ده چې د پېښور د پولیسو اډیشنل آی جی یعنی یو لوړ پوړی افسر دی د لکوره کار ته روانو دفتر ته روانو چې پر ګاډي باندې دا چاودنه شوې ده د مرستندوی ادارې کارکونکو د مشال راډیو خبریال ته ویلي دي چې په پېښه کې تر اوسه پورې دوی یو کس مړی ترلاسه کړی دی او هلته مرستندویه چارې روانې دي نو په دې اړه باندې هم را سره اوسئ نور معلومات چې څومره راځي هغه به له تاسو سره شریکو د غزال عنایت په غږ دا سندره درته نشرو
Oh, oh, oh.
مشال رادیو ته وګیا ستنګار بیٹنه را سره دی په خیر راغلی بیٹنه سیب
ا سلامونه اونې کیشله میو منو په مرسایل ورو رایل کون شرته بروغه او جوړ خوشاله وي
مننه خوشاله اوسې څه خبر مرا وړ دی بیٹنه سیب
ډیره مننه ګران راي بش خبر ته نن سار ا داسې شل منټه پاسا
غږ دې قطع شو بیٹنه سیب بیٹنے سے لدا سر مرابطہ قطع شو اوریدن کو زتا سر یو بل خبر شریکوم خبر د کافی نورس تبیا هم ل خوړو سر تړلې دی البته تاسو چې واورینو درته معلوم شي په فنلند کې یو بیکری یا دا نانوایی چې ورته وای چې ډوډۍ پخی دوی د سکړې دی چې دا حشرات چې دی دا وچی او لدی څخه وړه جوړی او وی ډوډۍ پخی او دوی دا د چیمسار چې ورته وای د دې نه ډوډۍ پخول پیل کړی دی دی وی ډوډۍ قیمت 3.99 یورو یعنی تقریبا 4 یورو دی او عام ډوډۍ چلته خرڅیږي په فنلند کې هغه له 2 څخه نیولې تر 3 یورو پورې خرڅیږي نو د حشراتو لو وچولو څخه دغه ډوډۍ جوړول دوی دا وچ کی بیا د دین وړه جوړ کی د دې ډوډۍ جوړول زکه دوی پیل کړی دي چې دوی وایي چې په حشراتو کې پروتین د عام ډوډۍ په نسبت زیات دي نو زکه دا صحت ته پاره ډیر زیات خي نو که فنلند ته تاسو چرته لاړی او ډوډۍ مو اخیسته نو کوشش کوئ چې وای ګورئ چې داسې نه چې د حشراتو ډوډۍ ککرک لری تنه او ککرک تنه نه لری نو کولای شي چې وای خوري دا یو خبر را سره چې دا مې در سره شریک کړ د ماستر رحیم ګل په غزل اورو
چې سپوږ مې بانتا رخی ہم دبو ٹیٹا
یو گڑے بانتا رکھے ونے بانتا رکھے جس بک میں بانتا رکھے
اوریدونکو د نن ورځې د سلام پښتونخوا وروستای خبر داده چې په امریکا کې د امریکن جرنل اف ګیسترو انټیریولوژي په نوم باندې ژورنال دی دی و څېړنه خبره کړې ده چې که صحیح کارونه وشي نو د مقعد د انفلمیشن یا د پړسوب مخه نیول کېدای شي. داغه ناروغي ده چې ډیره زیاته عامه ده او ډیره زیاته خلکو ته کیږي، بالخصوص په امریکا کې شرعي ډیره زیاته ده. په دې څېړنه کې د 150,000 سړیو چې له 40 نیولې تر 50 کلونو پورې عمر لري دا غوی صحت مطالعه شوې ده، او دا څېړنه له 1906 اتیایم زیږیز کال راهیسې روانه وه. یعنی 150,000 خلک چې وو دای تر څار لاندې او تر څېړنې لاندې ساتلی ول له 1906 اتیایم کال راهیسې. نو دوی ته چې کوم د صحت پلان ورکړل شوی و په دې کې 90% دا خلک چې دي دوی تر اوسه پورې د دسمبر 2012 زیږیز کال تر پایه پورې چې هغه صحیح پلان چې دوی فالو تعقیباوه د هغې له کبله د مقعد له انفلمیشن یا پړسوب څخه ژغورل شوي دي. اوس دا د صحیح پلان چې شی دی دا دی چې په ژوند کې باید خلک زیاته سره غوښه چې دا هغه ونه خوري، یعنی هغه برخې د غویي د غوښې یا د پسه د غوښې چې هغه سری هغه زیاته ونه خوړل شي. سپینه غوښه چې ده یعنی چرګ یا ماهی هغه خي، ورسره ډیر ریشهدار خوراکونه استعمال کړل شي. مثال په توګه پالک په هغو کې ریشه زیاته ده، ورسره نورې سبزیانې او میوې چې دي په هغو کې هم ریشه زیاته وي. غنم چې اوړه کوي نو هغه بالکل هغه سپین خوړل نه پکار، بلکې په هغو کې هغه نورې برخې هم ساتل پکارې ده، هغې سره هغه ریشه چې ده هغه برقراره پاتې کیږي. ورسره زیات ورزش کول او خو ورزش کول یعنی خو صحیح ستړی کېدل، سیګریټ پرې خوړل او د بدن د کمیت او د قد او د وزن هغه سطح چې ده د هغې کچ چې دی تناسب چې دی د هغې خیال ساتل پکار. دغه فیکټرونو ته که تاسو وګورئ او د دې خیال وساتئ نو دغه چې دی د مقعد یا د کولون د انفلمیشن یا پړسوب ناروغي چې ډیره زیاته عامه ده بالخصوص په سړیو کې په نرانو کې د هغې مخنیوی کېدای شي. د حشمت سحر او مینې ګل په غږ سندره درته درخپرو.
جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے حقش پے کا زمانہ تر سیارا رایا دے حقش پے کا زمانہ تر سیارا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا ورستۍ سندره د فرزانی په غږ درته در خبرو تر هغه ورسته په بل خبرونه کې زه در سره یم او د پیښور د چاودنې په اړه باندې به درته نور معلومات هم درکړو.
Ya di di dan ra kra